سلام وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اوکرين ته ټولې پوزي مرستې ځنډولي د راپورونو لمخې ښاغلی ترامپ دوشنبه نا وخت دغه پریکړه کړې ده دا ورسله هغه چې تیرونه ترامپ او دغه اوکرايني سیال ولودیمیر زيلنسکي ترمنس په سپینه مانی کې لیدنه په لفظي شخړو سره به نتیجه پای ته ورسیده رويټرز خبري اژانس د سپینه مانی دی او چارواکي په حواله راپور ورکړ چې متحده ایالات اوکرين تخپل مرستې زندوي او بیا یې کتنه کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې یوې حل لارې ته زمينه برابروي د بلومبرګ او فاکس نیوز د راپورونو لمخې اوکرين ته د امریکا د پوځي مرستو زندول به تر هغه پورې دوام کوي چې ترامپ دی پایلې ته ورسیږي چې د اوکرين مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري فاکس نیوز د ترامپ ادارې دی او چارواکي په حواله راپور ورکړ چې دا د مرستو دایمي درول نه دی بلکې لنډمهاله ځنډ دی لدی مخکې متحده ایالاتو د مارچ په درېمه په زيلنسکي فشار زیات کړ چې د اوکرين د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د واشنگتن د هڅو ملاتړ وکړي یو موټر چلون کې د دوشنبه پرز د جرمني په سویل لویدیس منهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژل او یو لس نور کسان یې ټپیان کړی دي د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللی پولیسو د دې پیښې په تور یو څلوېښت کلن جرمن تبه نیولی دی په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ځینو سیمو ییزو چارواکو ویلي د دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي دوی د دوشنبه پر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبه په شپه دولس بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبه د شپې په دولسو بجو پیل او د دوشنبه د غرمې تر یولسو دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه څلور کسان ټپیان شوي دي د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ورانتقال شوی دی په روان میلادي کال کې دا څلورم ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو پولو کې د پاکستاني پوله ساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي سویس په جرمونو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوی په جرمونو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ریپورت کړي د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمونو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یوه الوتنه کې کابل ته ستانه کړي د رسنۍ ویلي و دا سان پیو کال بند محکوم شو او خپل دوره د بند تیر کړي وي د سویس رادیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادی لوتنه کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي د رسنۍ زیاته کړي پولیس په تری ترانزیتي لوتنه د کسانو ملتیا کوي د سویس د اقدام د بشري حقوقو د بنسټونو نیوکه پاره ولي سویس له 2019 کال ورسره د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړۍ پیل کړه د غیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان سانتا استوی نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان او استرالیا نیمه پایلو به کوي دا لوبه په دوبی کې په ځای وخت د غرمې په یو بجه پیلېږي د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پایلو به توتله د کرکټ په اتلانو جام کې دویمه نیمه پایلو به سبا د پاکستان پلاور کې د نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنځ کیږي او په سریلانکا کې د چاپګال ساتنې فعالانو د غیواد لستري محکمې غوښتي چې د دې واد مشران دي داسې اقدامات ترسره کړي ترڅو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیښه د عقل ته ورسیږي د چاپریال ساتنې فعالانو ویلي ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې ورستیو کې زیات شوي په تیرو دیارلسو کلو کې لکتر لګي یو نیم سل فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي د دوه تلف شو فیلانو عمرونه له دیرشو تر څلوېښتو کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغېز کړی له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تیرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمولو لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې لخصو اونجونو د ژوند بنسټیزي ازادۍ اخیستي او دوی مجازي بنديان کړي دي. ولکر ترک د دوشمه پرس په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا ناستې ته وویل افغان خزي اونجونی له جنسيتي توپیر سره مخ دي چې په ټولو نړۍ کې بے ساره دي. کڅام طالبانو تازه په دې اړه سن دي ویلي خو وړاندې ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقوقو خوندې کړي. د راپور کې به د دې سرګندونو سره به د افغان خزو اونجونو نظرونه هم واوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان خزو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیان یادې کړې دي. دغه سازمان د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه د یادې شورا 85 غونډې ته وویل چې افغان خزې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسيتي توپیر یا جندر اپارټایډ سره مخ دي چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان خزې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپل بنسټیزو ازادیو به برخې سوي دي. نوموړي ویلي چې دای د دې عمله د دې و درتلونکو په اړه اندېښمن دی ځکه په خبره د حال په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د خغلی ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ګڼون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خزو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته سوي ستونزې حل کړي. دا هغه ادعا ده چې یو شمېر افغان خزې نجونې او د خزو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان خزو نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ د مارچ په درې موبایل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي. خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالاته د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه وختل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دغه اوسنۍ حالت اونجونی ټول روح هندوان خسته دي سره له درس پاتې له تعلیم پاتې او رازو میرمنې چې کار کولې موږ داسې میرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ میرمنو اوس یې کله له کاره پاتې ده همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له طریقه باید فشار ورسي په طالبانو باندې.
د مزار شریف خاری بی اوسیدون که فرشته هم ازادی رادیو تا موبایل
از طرف طالبان و ممنوعیت هایی که از طرف اینا بر خانم ها وضع شده
د طالبان لخوا چې کوم حالات او محدودیتونه پر ښځو لګول شوي زما په نظر که دا هیوادونه غواړي چې واقعا افغان ښځې او نجونې له دې حالته ووزي او کار وکړي باید پر طالبانو فشارونه راولي او په عملي بڼه دي د دې بندیزونو د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
دا یادونه ده چې له دې مخکې هم د ګڼو هیوادونو استازو د بشري حقونو مدافعینو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنې ښودلې دي او له طالبانو یې د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې. خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لرې کړي نه دي بلکې ورځ بلې ته یې په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، له محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللای دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلوونکی د دوشمه پر ورځ د جرمني په سویل لویدیس ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ تروانو یاد بریدګر د خار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ایز رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 300,000 کسان لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لارویلی د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي، موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو وی کارو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. لډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماک د بورکار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله شپږ کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال شپږ کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تیاره تا کشکیگی نومی او رکیگی نشانی او رکیگی نو ده خطو نزی مکتن المنزی مکتن ده خپل حقوق راکی، مثلا ده دند حق، ده لوست حق، ده غاگ و چطول حق، ده پچولنه که ده ترگنده دو حق، ده زمون حق ده.
ده یوی مرمنی غاگ مواوری ده چه ویلی ده طالبان حکومت ده دوی اغا لمرنی حقونه ار نخیستی. اتم ده مارچ چه ده خطو نریوال ورز ده حقا خوحاسی هم نورتل منزی. ګڼ شمیر افغان ښځې خپل ټول حقونه چې د ښځو د ورځې لمانځل هم پکې راځي غواړي.
هغه یو ورځ چې وه تم نور ورته لمانځل او خپل هم خپل ځان لپاره تشکیلول کم بوتي احساس شاته ورځي چې موږ هم کار کړی ښځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده. تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. قدر من اردونکو، اتم دی مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا یې ثابته کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولی. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کیږي چې افغان مېرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کیږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې نمانځل خو لري خبره ده. دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي. دې موضوع پر رواني ستونزو اخته کړي. کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په هکله اوري، ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکي ولولا وایي چې مخکې به د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته واخلي.
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتی خم نه وو او داخلي مشکلات سخت زیات وو، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شو چې له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي، که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینیر وو، وغیره په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي، یا هم د خپل کورنۍ لپاره د مېرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي، او هغه ستومانۍ د هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي او د خپل کورنۍ تر څنګ، بخصوص د خپل مور و خور تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي، یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله د دې. مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي، هم خپل ځان د نورو له احتیاجۍ وباسي. حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولی خپل ځان لپاره، یا د خپلې مور لپاره، یا د خپلې خور لپاره، یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه یې په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډېرو ناخوالو، له ډېرو خفګان سره مخامخ دي، او دغه ورځ نسي لمانځلی، یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه، او هغه د دوی اندکې او وړې خوشحالۍ هم ترې اخیستې دي، دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسي کولی ښه ورځ، یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپلو وړو خوشحالیو نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پوهنتون په دوهم ټولګي کې وای، په کورنۍ، پوهنتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته لمانځل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن منیول کېدې، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په شکل جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبین کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی وو یا هم بیرون فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بلې، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي، د ښځو ورځ په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
د کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي، خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوي دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنی په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې چې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی، هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي دا ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته وایه پیاد کېږي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي، هغه کسان چې فعاله برخه درلودله خبرونه مو درلودله لاړو خبرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسان چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خبرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې هغوی سره کښېناستل، خبرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادونه کړه. او باوجود د دې یعنې تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر داسې یو څوک تا اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدای د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله، خپله د چا ته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو کې وایم، یعنی اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مې ورکړې ده، او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري. باوجود د دې چې تبریکی ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنو.
ارزش باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله، اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
دا روزانه ژوند کې چې یو نفر درته ارزش درلوده، اهمیت یې درک، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل په وخت باندې تاسو ته ورسېدل، نو دا خپله یو نوی ارزش ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او ته بیا هغه نه کولی شې ستا لمانځ ومانځي یا حمیر حتی یو څوک درته تبریکي همدرد نه کوي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري، ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعال او زحمت مو وایستلی ده، یا حتی که بیرون فعاله او نه اوسي، حتی د کورنۍ کې چې اوسي، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او چېرته ونه لمانځل شي نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
د پغمان د اوسیدونکي میرمن مینې په نظر، د طالبانو حکومت د دې دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي، خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي، نور لزغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یو ورځ د چغم د مانځل کېږي، طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دي، چې وایي څه دغه هم څه اضافه ده، دغه ورځ څه نن مانځل او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول، چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندار مراسمو سره مانځل کېږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري. په دې خبرې وکړي چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې؟
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کشتېږي، نوم یې ورکېږي، نشان یې ورکېږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفېږي، دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به هم لا کوي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي، مثلا دا اوس واکمن نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لورو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي، لطفاً حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و، د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لغه وخت نه کیسې راته وکړه، تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې لاسته راوړنه همدا د ښځو ازادي وه، د ښځو حقوق و. نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده، په ډېر شانداره مراسم و، په ډېر درنښت و. مثلا زموږ د کار په محل کې، کار په ځای کې، حداقل مثلا ګل چې دی د ښځې دپاره، مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده، موږ ته به ګلان راکول کېدل. مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپله ورځ ورته ولپه یاد شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده. که هغه مثلا په هر سویه دفترونه و، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه و، موسې وي، هر ځای مثلا په دغه نامه یو څه و، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکارانې به ټول په هغه ورځ راټول وو، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د مېرمنو ورځ وه. نو طبعاً مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تا ته مثلا درنښت کوي، یو څوک تا ته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ او نن منزل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو، درېیم کالو، دا ورو ورو نورم وخت تیریږي، دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل، موږ په خپلو دندو کې وو، په خپلو مثلا کارځایونو کې وو. موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځې بولې، هر څه چې بولې، یعنی موږ لیدل چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رسوو، او وروسته مثلا کومې چې دا تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو، واخیستل شو، یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی، هغه هم چې ترې واخیستل شو، دا خو یې بس یوه څنډه ده. نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکوي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، ده په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی. بس د ورځ لمانځل نه یې موږ تېر، خلاص موږ ته د خپل هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي، موږ ته د هغه حقونه راکړي هم صحیح ده.
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي، ورځې ورته نه لمانځي، نور لومړني ضروریات نه پوره کوي، ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه تابن، یعنی ډېر. زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي، نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه وایو، تاسو دولت تاسو نه پرېږدي، واشي دولت ته ووایي، نو موږ هم څه کړو؟ یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي، یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ د دې مطلب یعنی همدغه شی دی، که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري، نو تاوان مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي، دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده، که نه چې په لوړه سطح دې څوک غږ نه اوري، نو په ټیټه به یې څوک څه واوري؟ دغه ډېر مثلا تاثیرات په کورنیو، په هغه کورنۍ رفتارونو، په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده، او ښځه د کور ده، او ښځه د کور ده، او ښځه د خدمت ده. تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون دیم غږ نه اورېدل کېږي، نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو، په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي، او ډېرې همدغسې شوي هم دي.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي، که درې ښځې دي، دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي، ولو که په ډېرو مصارفو نه وي، لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي؟
دغه ډېره ښه خبره ده، او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري، طبعاً نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپله کورنۍ پورې، که خاوند دی، که ورور دی، که پلار دی، نارینه نارینه دی نو تر هغه چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ واونه اوري، ښځه د ښځې لاس ونه نیسي، ښځه ښځې ته احترام ونه کړي، هیڅوک به یم ونه کړي. نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي، دوه ښځې دې راوچتې شي، په یو بل ته د احترام وکړي، یو بل سره مینه وکړي، یو بل ته دې دغه یعنی تحفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې تحفه مینه ډېروي، احترام زیاتوي، په خپل منځ کې دې دغه وکړي. مثلا که هغه هر څوک ښځې دي نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي، حتی دی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري، او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي، دا چې بېکاري ده، بېسوادي ده، نو هغه بېچارهګانې ډېرې مثلا په جنګو، په دعوو، په ګیلو، په دې شیانو سره مصروفې دي. نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي، همدغه تشویق کړل شي، پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي، ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي، ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي، نو دا به بهترین. بیا به هیڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي، نارینه د هغې حق وغواړي. نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي، د یو بل د حق وغواړي، د یو بل سره ودرېږي، د یو بل سره مینه وکړي، او د یو بل سره اخلاص وکړي، دا بهترین کار دی. یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي. راځه خپله تکړه شو، خپله راوچت شو، خپله راپورته شو، خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو، خپله د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل لاس ونیسو، د یو بل سره اخلاص وکړو.
بله، په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکله باندې د تاسو پیغام میرمنو ته ځان سره لرو. د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظ ورکړي؟
افغان ښځې، نجونې، میندې، تاسو ټولې اتلان یاست، موږ ټولې اتلان یو. یعنی زه خپله هم بس افغان یم، بس افغانستان کې اوسېږم. یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی، تاوان سخت دی، موږ ټولو ته معلوم دی. نو دا سختې ورځې به هم تیرې شي، دا مشکلات به هم تیرې شي. مثلا که تاسو دندو والیای، که تاسو درسو والیای، که تاسو مثلا د هر شرایط والیای، دا وخت تیریږي. یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده، که شپه تیاره ده رڼا راځي، دا وخت تیریږي. خپل حوصله مه بایلئ، خپل ځان بوخ وساتئ، ځان مصروف وساتئ، په کور کې فعالیتونه وکړئ، که هغه درسي دي، که هغه مثلا نور کس دی، کار دی، دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ. انشاءالله، انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو بیرته په رڼا کې وو، په رڼا کې به ژوند کوو، بیرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسیږو. یوازې او یوازې باید خپله حوصله، خپل همت له لاسه ورنه کړو. نو دا ورځ او نورې ورځې، د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو میرمنو ته، او ټولو هغه میرمنو ته چې د نړۍ میرمنې چې په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي، او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي، او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی، په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته هر څه چې هغه خوښ لري، هغه لکه کالي، لکه طلا، هر څه چې وي ورته اخلم. د مور ورځ هم تاسو لپاره ورته شیان اخلم، ورته د زړه کارونه ورته کوم. هغه ورځ کې د مور ورځ، د ښځو ورځ، ما خور او مور هر ورځ ورځ ده، هر ورځ ورسره شته راوم. هر کار چې دوی وایي ورسره کومه کوم، هر کار پیسې چې کاری و برا کور کارونه، هر څه چې دوی راته وایي هغه به کوم. ورته مال پر همیشه د ښځو ورځ ده، د ښځو ورځ خو ډیره مهمه ده. هر څه خپل ماینه نظرونه دي، هر څه نظرونه به مختلف فدی طالبانو شزه تخصخ ندلر کای خنور در کای بیا بعض خلک دی دوی دیر شد سه خپل کورنای سه خدیر رازی لک خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای لک ما غوندی کای ورته او بر بعض خلک دی دوی خوش نری چی دوی باندې وزی داس وای تحصیل کی بر شکر کی بناستی بس دست او ازدی خفغان رازینو ول مزم مکتب تنظیم کورس تنظیم اور اس منه تشلیل میگی دوی خفت نی اتیا صدا اوس دوی خفری دول جلو دول څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه زی بره ورته نه تجلی دي دوه راتیا په سره نور دوی خبرې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 48 48. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه.
سلامونه د ازادۍ میلمه خبرونې ته خرخ لاست. نن له داسې وی میلمنې سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لارې پیل کړلې. هغې له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. سلامونه اغلې شګوفې بارکزی، ستړې مشې په خیر راغې خبرونې ته. اغلې بارکزی که په پیل کړه ته د خپل د ژوند په تړه وایي.
سلام حسین جان، تاسو ته او ستاسو د راډیو طریقه ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو حسین جان، زه خپل پاره نو ډېرې کسان به څه ناڅه زما سره یو څه شرط په لري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه آزاد خپل دې معرفي کړم. زیږېدلې مې زیږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه.
بله شګوفه جانې، د خپلو د زده کړو په تړاو کراته وایي چې لومړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لومړنۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړې. خپل دولس کاله مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. د هغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کړې. د هغې نه وروسته نو ځینې اداراتو کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده. او د هغې پر سربیره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلې و د هغې پر خلاف زه ولاړم رسانی برخه کې مې فعالیتونه وکړل، سینما برخه کې مې فعالیتونه وکړل. څه چې ما شوق علاقه ورسره درلود او زما د مور خوښه وه چې یو لورې یا هم یو اولاد یې دا برخه مخته یوسي یا نه.
بله شګوفه جانې، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې به ډېر زیات وغږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وایي چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې. حسین
جان، زما ژوند کابل کې وو او تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور می هلمند کې دی ژوند کوي. خو څه چې دغه سم مثلا فامیلونه چې راغلي وه کابل ته او د پلار مزیفه می چې په کابل کې و نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل می پلار مور می هم دوی راسي افغانستان ته کابل ته راسي. کابل کې ژوند زندگی شروع کو او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مخته وس.
ډېر ښه. کابل ته چې کله راغله لکه څم تاسو ویلي چې دلته کابل کې پیدا شوې، وزېږېدلې په کابل کې، د غذای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو کله چې تاسو په مکتب کې وای څه فکر مو کاو چې که غټه شي هغه غوښتنه چې تاسو مور درلودل چې باید هغه ورته پوره کړي؟ کنه تاسو خپل په فکر کې مو داسې کومه رشته وای چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وای، په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري؟
تقریبا د مکتب دوري کې ما په پته ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم، ځکه چې اوسم شاګرد ولرم. ما پر دې چې ما ډېر ښه استادان ترلاسه کړل چې ما ژغه او یو څه ټینګ پلانونه یې ډېر مینه د استادۍ سره چې زه یو استاد اوسم. مثلا دې فکر مې نه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم یا هم زه به په تنوع برخه کې فعالیتونه ولرم یا په سینما برخه کې فعالیت ټول سختیان خپل پرځان تیرولې او خوشاله چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چلی هغه خپل ځان ورسی. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه ملي تر ما نه خوشاله چې په دې برخه کې فعالیت ولرم. ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم. خو دا وخت په تیریدو سره مکتبم خلاص او پنتون ته ولاړو زده کړې ته چې اقتصاد پوهنځی اصلا کوم امتحان د کانکور کړی ما په چرتوي په انتخاب کې اصلا نه و. ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځی سره برابر و نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی وایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند دپاره. یو ټول زده کړې د انسان دپاره یو تجربه ده، یو کسب دی. کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولیلي. خو مهم ده چې هغه کوڅه چې شوق لري د هغه ته ورسېږي. خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړلې، هغه کې مې درس وویل او د هغې په تړاو زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو دغه کارونه مې مخته وړله او د هغې پر سربېره شوق میم درلود مثلا سنات کله چې مامور په فلمو سریالونو کې کار کوي او دا غي ډرامې چې ما کتلې ما ډیر خوند راکوي چې څنګه شخوانه کې او ما ته داسې یو فکر و چې دا څنګه سپتیږي څنګه کیږي سب په حالت ما نه ولیدلې ما ته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید سپتیږي نو د وخت په تیریدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم هغه هم زما د مور یو نږدې ملګري چې په اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي کله یو ورځ د مور ما د مور ثبت وه زه ورسره تللې وم نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړي او کې شوق لري نه لري که ما مور ډېرې کړه چې اولادونه یې خپل خوښې ته باید ورسېږي
بله
دل دل نه دل خو بلاخره ولاړم دې اعلان کې مې کار کړ دا غي نو وروسته ما ډېر شوق پیدا شو زه باید
بله ډېر ښه
کوم تلویزیون او محتوا سم
بله شګوفه جان وړاندې تاسو مو ویلې چې تاسو مورم په سینما کې کار کوي غوې مې و هنر پیشه پاتې سوي دا او تاسو د هنر پیشه لور استي تاسو ویلې چې هغه ډیر سخت او ستونزو سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې هغه باید په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوي
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړ چې څه ویره مې درلوده چې ما به د زما پلار راته څه ونه وایي نیوکه راباندې ونه کېده خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه وکړی کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه فکر کوم تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پټ کې دا زما اعلان راغی دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه راغلم په بیرته لیو ما اخر مال ناز نه ما یاد ته چې وکړه کتل ولا ما شدي خپل وای ولا پلا ولا تجربه دې مته ولا شدي لو بوله دا خپل نخ چې سم مختوړې دي زه هلته تقریبا د مور په هیڅ په غیلان کې دی واکسین اعلان وو د یونیسف چې ما په کار کړی و دا غمی هولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې ما هولین اعلان دی واکسین نو دا غنه ورسته کله چې زما د مته په اعلان ته چې کار وکړ کله نه څه کله پلار می وایل چې قوم براته سوی چې لوري هم لاړه پر سنوی کې په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی به سوی خوشبختانه قوم هم څنګه ځینې خبرې رسېدلې ولې زه په قصه کې نه وم نور خلاص هر څه چې وه سختیانې زما مور ته کړې او زما مور ډېره سره ولاړه وه د هغې په سربېره زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې اپریشن جونې خپل پیشرفتو کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي هغه چې خوښېږي جبر پر نه دی که غواړي مثلا په اعلاناتو کې کار وکړي هم په فلمو سریالونو کې کار وکړي ته په دې ټینګار مه کوه د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر خدای کرده مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې خدای کرده تا ته قوم ګوته ونیسي یا هم خپلوان ګوته ونیسي نو دغه په سرپیره پلار مې مور مې تیار سره رضایت مور مې راضي وو پلار مې هم راضي شو او دغه ماته یو ډېر ښه خوشحالي وه ډېر یو لاسته راوړنه وه چې پلار مې راضي شو نو بیا ستاسو زه د نور اعلانات کې مې کار وکړ او دغه اعلانات ډېر ثبت چې زه په سیریال کې لاره پیدا کړم
بله که څنګه تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړو څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کې نرځي کې دی بهینه راته وی چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو نیول چې افغانستان څخه راوځي او د کډوالۍ ژوند غوړه کړی
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سمو د نجونو د شوزو د پاره د ترس د کار د کار کول زمينه برابر وای زه مطمئنه یم چې یو انجلی یا یو شزه هیڅ کله نه غوښته یا هیڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هیواد یا خپل د خاورې سوز یو کډوال نسی د سیو ملک تراسي چې ایجې نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ هم خبر نه او د سیو انسان چې نو یو ماشوم خپل د مور راځي چې جد نړۍ ته راځي او په هیڅ څه نه خلاصي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور زوتل د داستی او حالت لري. خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او افغانستان ته اوس روان دی زما دپاره ډېر سخت تمامه سو. ورځې ورځتر بلې حالت راباندې تنګېده او زه اړینه سو مجبوره سوم چې خپل هیواد پرېږدم خپل خاوره پرېږدم او راسم انګلستان کې ژوندګي پیل کړم.
بلې د یوې لوبغاړې په توګه د یوې افغانې پیغلې په توګه باندې دا پرېکړه که څه هم تاسو ته سخته وه چې راووځي بالاخره دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو تاسو خپل مسله کې کار کوو خلاصه تاسو هر څه درلودل ولې هغه هر څه مو پریښودل راغلل په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه بایته او کاسې شروع کې دا څومره تاسو وزورول دغه سي وضعیت
تقریبا د سوګر چې دیو پنسان چې یو څنګه مثال درکم یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلا دی یا یو ځل دی د سه پاشان پاشان کې یتي د کې ټول بدن د لمن دی وسی د خن انسان د پاره کله چې وطن پریږه خاور پریږه دغه سی حالت دی. نو د چرغلې ما اوس زمچ پوره يم د نیو با زما د څنګه د انګلیس جبا اسانه د خو بیا د هیواد ته ټرنل رقم تحصیلي اسناد لرنه مجبورې چې دلته به موږ درس وایو بیا به خپل ځانو لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسو په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو. او ما چې ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول کار همکاران دوستان مسلک او څه ناڅه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړی دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې له منځه ځي ډېر مایوسه کېږم ډېره زیاته ځورېږم کله ناکله کوم تخکښېنم ژړی مې ډېر حالت د حالت مې ډېر ژړی او وخت چې وینم ځینې پخص سریالونه او فلمونه چې ګورم په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده حالاتو کې د افغانستان په هوغنده دود او انناو سنتو کې چې ما کور سره ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کومه. نو دې اوس په دې ملک چې راغلی یم دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی سم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو دوستانو هیوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم او زما د مسلک د طریق قضا وکولی سم ډېرې خلکو ته په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زه وکړم ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې که د تحصیل یې او که د آنلاین کار اوسي چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي. زورول لري سخته ده هر چا د پاره سخته ده ما د پاره هم سخته ده خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلی ورکوم چې زه بیا هم کولای سم خپل ځان ودرم بیا خپل په شو خپل ځان ته ولای سم پرمختګ وکم په دې هیله چې زه راتلونکي مې روشانه.
بله به شګوفه جانې که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی دوه مختلف مسلکونه دي خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکو په کوم برخه کې ډیر ذات ځان احساس دراحتي کوي چې هغه کې ډیر ښه کولی سي وزلي کې هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه
د سینما برخه کې زه ډیر شراحت او ما پر دې چې په کې ډیر تجربه درلود څنګه چې ما یو کلیو نیم کال هغه لن لن اعلانات کې کار کړی په ډیالوګ پر کامرې په مې کو دې شان چې ډیر آشنا سي وم دا پر سربېره زهرالما ما مسکې وازې پر ژورنالیست برخه کې و سیمینارونه او ځینې کانفرنسونه اخیستې دي مثلا زه ولرې زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زه هم زه واقعاً زه ژورنالیست یم زه یو مدرک لرم یا ما ولرې زده کړې کړې نه متاسفانه تا مې نه دي کړې څنګه څه ما سیمینارونه اخیستې دي دغه سیمینارونه زه اړ شوم چې راستما یو پیشنهاد راته وستې زه راستما پر سنې کې فعالیت ولرم ژورنالیزم یا هم یو د خبرونه پورې دي پریزنتار سم پریزنتری محتوی سم یو څه ماته سخت واقعاً کله چې هغه ولې خبرونه ته مې فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده. او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اختري زه خبرونه و دلار ما هغه مخته ویوړه. ډېر مې ډار درلوده تر دې حده پورې چې یعنې فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان درلوده. هسې چارې چې فکر کوې د زړه مې د خولې راوځي ډېر مې بېرېدلې وم. او استاد شمس الله دې ټرډیشن په ټول چار کې بیاغې لري زموږ د پروډکشن مدیر و، نو د په هډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې شکر جانې آرامه او سره ریلاکس وشه. نه پاسه واسه چې تر اوسه آرامه سوم. بیا یې د ډېر ماته پېشنونه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه څه ورته وایي انرژي یې ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله،
نو دا غوونه ساسته اختري خبرونه مختبر هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه مختبر دا غنه ورسته لښ بیا ساسته خبرونه مختبر او ما تاسو په دواره کې زه ډېر راحت خبر ځان ساسه ول مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دواره ما ته هدي سول تقریبا.
بله بله، شګوفه جانې که څنګه تاسو ویلې چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاته وي، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو؟ اوایل کې که تاسو ویلې چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتونو مو پیل کړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی. تقریبا یو سیریال مې د ګلچهرې په نامه چې اولین سیریال مې و، اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچهرې سیریال و. د نما رسنۍ د خاصه ثبت سو او یوټیوب د لارې نشو ته ورسېده. ډېره ماته تجربه په ژوند کې د غینې ورسته کله چې نور پېشنهادونه ماته د نور سریالو را ورسېده. خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت را باندې تنګي وکړ، نو سمه کولی چې نور په افغانستان کې پاتې شم. نو اړین سم چې زه هیواد پرېږدم او راسم بهرني هیواد ته.
بل څنګه تجربه مو واچي اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وو، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت وو؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړ انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهرې سیریال داستان یې هم د ټولنې هغه قطو چې متاسفانه ډېری کسان ځینې مطمئن په خپل کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود او رسم رواج دی. ان په پخوا هم د اوس مهال کې د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله یې جلی واده کې کله چې یو هلک واده کې د ژوند ملګری انتخابي دوی ته د دې حق نه ورکړي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچهرې داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر راستلې و چې یو جلی د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي او د دې فامیلونه انتخاب یې فامیلونه د دې تصمیم یې نیسي چې څوک ورته انتخاب کړي او دې او دا وکه او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویسته. او د دې پای د ګلچهرې سره پای د غونډونو او هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم خپل ونیسم چې پلار او مور فامیل دېستا ولې ژوند ستاسو دې تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي نه دا چې ختنه کړی یو څوک د تصمیم ونیسي او پر اترن کې ساسو ژوند زندگی په تاو تر خواله یا هم په ډیره بدبختی باندې روانه اوسي. نو دا پیغامونه د لودر تر دغه سربېره ډېر شپه په کوم چې انجلی ته هغه پیغام رسې چې خپل انتخاب باید وکړي، حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، د دغه سریال له سب څخه کراته وای چې آیا پمدغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال سبتاو که احیانا پمدغه دوره کې د سریال سبتاول څنګه مو راحت او کناس زمان کارو زکه چې حالته زیاتره مورو ته اجازه نه ورکول کېده لایونجو حق نه درلو چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي. بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سختو؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوته لسی اوس په دغه مسله کې تاسو باید وزلې کې تاسو باید نور لاسره وړنه ولري په نور فلمونو کې کار کوي په نور سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي آماده سي چې باید کار کوي
یعنی وخت دې پته مې هم دې په جستجو کې ما دلته ځینې وخت کله چې نشته زماده ایتا دلتا تیارتر یا هم سینما برخ فالتون لری چیزی نکسان درسونه پا دی برخ که وای او پا تم هیمه چیزه یا روز ما تا دا پیشنهاد بسی چیزه یا هم افغانی سریالو که زا اولو بیجام یا هم دو دیخ پل یا هالیوود یا بالیوود که زا و کولی سم پا دی برخ که فالتا کام و زیل بیجام او دا با ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت گزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښولې دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي خپل لاسترارونې ښولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولو بدله او زغوارم چې ورځ یو افغان چيلي چې زو سمه په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان شوز ته یو لاستر اور نه راوم
bale راتلونکي پلانونه پاره کړه راته وای چې پلانونه پر راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل له هم زده کړې مې پورته کوم غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درک ولرم او تر اوسه زه کولی سم پښه لرو ځایو کې سینما پارک کې لار پیدا کوم پر دې چې دې ځایو کې دې پات لرې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر شو سي اکټینګ دې زده وسي په هر حالت خوشحالي کې غم کې بې تفاوتي کې په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او د غې پر سر بي دې لوګ دې احساس ټول پات ځان ته وساتي توجه ورته ولري نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لار دا کوم سینما برخه کې
bale یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پات شي تاسو لپاره ک په افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي د څه وخت راشي چې تلته تکول سي په ډېر راحت سره خپل د هنر کې دی وزلېږي کار کوي چانس برابر شي چې به افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لري چې لاړ شي او پورستوي کړه خپل احساس تم کوي چې خپل هنر نه لري پات سي هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلانات کې چې تاسو کړه هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس درکې څومره د دې احساس کوي چې آی کا شو سم په افغانستان کې خپل هنر ته دیدمه ورکړی وای
او کای اوره د سی او فرصت را ته برابر سي افغانستان کوم زه چې وسره واندې پر شو زبرن جنو د
ترنگ دیر دیر تنگ حالت چه پرنجون روان دی پا افغانستان که که دا حالت وسی متاسفانه نسم کالی دا غا حالت و چیز دا افغانستان واتم که افغانستان یه وقت وینم چی واقعی انجونی دا تحصیل دا کار دا زدکر رو اجازه لری پرمختک تا اجازه لری نو که یه وقت ما تا دی زمینه برابر چیز خپل حیوات بیر تولار سما او دا افغانستان پا سینما که زفاریت و لرم بیا هم دا افغانستان پا محیط که دا افغانستان پا چه پریال که زا سینما تا پا فلم که سریال که کار و کم یعنی واقعا ما تا دفتخار زایده دا غی پر سر بیره چیز خپل د احساس پاره وایم څه نه څه اوسه هر څه چې زه راڅم هندي بالیوډ فلمونه وګورم هالیوډ فلمونه وګورم خو افغاني فلمونه افغاني سریالونه یو جلا خوند لري یو جلا احساس لري یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سریالونه چې زه ګورم داسې احساس کوم چې زه دا اوسم زه په افغانستان کښې ژوند کوم خپل د افغانانو په منځ کښې یم د خپل افغانانو په شاوخوا کښې یم خپل افغانستان کښې یم خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نشته ډېر مې زوري واقعا مې ډېر زورېږم خو خدای دې وکړي چې زما هېواد زما هېوادوال زما افغان نجونې برقراره سي زما هېواد برقرار سي ازاده سي بیا زه وکولی سم خپل هېواد ته ولاړ سم او په دې مسلک کښې په دې هنر کښې زه فعالیت ولرم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې ده چې موږ سره مو مرکه وکوله
قربان مننه ژوندۍ اوسې هوسې جانې چې زم خوشحاله سم ستا سره په خپرونې کښې در سره وم او څه نا څه بېرته هغه تېر یادونه هغه تېرې خاطرې هغه تېر کارونه را یاد کړم او ما ته ښه احساس راکوي